السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې پر روان یو ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خبریږي چې یوسف خان زادران به یې کوربه وي. د پروګرام تر پیل مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 13 وسله وال مخالفان وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي. د جرمني صدر اعظم وایي د غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسله وال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن سهار یې خبره کړې راغلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 13 وسله والو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنه نور چاپیان سوي هم دي. د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د یوه اندازه اصلي مهمات او وسایتو د کشف او لمنځوړلو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې 12 چانیز او 13 خاص کومندوي عملیات سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونه د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته ویل د کار سرعت ښیي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړه سي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه و الحمدلله. هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل سوي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکي پنځشنبه یې یوه میاشت پوره کیږي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. په دغه مراسمو کې چې د نړۍ له بېلابېلو برخو 2 میلیونه او 3 لکه مسلمانانو برخه اخیستې د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. شهزاده خالد ال فیصل چې د حج پر مراسمو یې د دولتي کمیټې مشري کوله پرون ویل د تیر کال په نسبت سش کال 30% زیاتو خلکو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې به. په وروستیو کلونو کې د حج مراسم له خونړیو بلواګانو، اورلګیدنو او ټیل ماټیل سره مله. په 2015 میلادي کال کې مکې ته نږدې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې 2300 حاجیان چې ډیری د ایران و مړه سول. دا مسأله د سعودي عربستان او د هغه د سیال هیواد ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. میرمن میرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارټین شول سره په یوه ټلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نه سي. عین خبره مارټین شولز هم وکړه.
که زه صدراعظم شم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل هیڅ باور نه لري چې ترکیه به په اروپایي ټولنه کې شامل شي. د برلین او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا خراب سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې بحران تیره جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند. ترکیه تر اوسه د جرمني 2 ساعته په دغه هیواد کې د سیاسي تورونو لکبله بندیان کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد د ځان او خپل متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده واټن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی ولړسوی کړکیچ او ته ورسید اوج ته ورسید. بلخوا د جنوبی کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د بریکس تړون لغړی هیوادونو د نړۍ په سطحه د تجارت په برخه کې د زیاتیدونکي پروټکشنزم یا د داخلي تولیداتو د ملاتړ په وړاندې د مبارزې لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. د په هغه سرمشریزه کې چې په کوریا ټاپو وزمه کې بحران ورباندې سیوری غوړولی وو وویل دغه هیوادونه باید د نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لا فعال رول ولوبوي. د چین ولسمشر د بریکس لغړی هیوادونو لکه برازیل، روسیې، هندوستان او جنوبي افریقا رهبرانو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه. د بریکس دغه کلنۍ غونډه د چین په شیامین ښار کې وشوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام خبریږي.
مخکښې ښځې
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او لوی اختر مو په خوشحالۍ تیر کړی وي، تاسو ټولو قدرمنو ته ښه راغلاس وایم. لکه مخکې مو چې واورېدل، تر درې بجو د خبرونه تر ډیره د مخکښو ښځو ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. ولې د خبرونې په پای کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ هم درته لرو، نو تمه ده چې دواړه سره په مینه واورئ. زه یوسف زدران یم او دا ونې درته ټولنیزه، سیاسي او مدني فعاله ماریا توتاخیل د مخکښې ښځې په توګه درپېژنم. اغلی توتاخیل، ستاسو خپل خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه ډیره زیاته. زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کې هیله
ډیره مننه چې په خیر راغلی. څنګه اختر په خیر تیر شو؟
او خو شکر چې په خیر تیر شو. حال دا چې زنه زوینه ستونزې وي، خو زمونږ هیواد د ستونزو خالی نه دی. باید
هیواد په کچه ستونزې یادوي که خپل ټولنیز ستونزې؟
د هیواد په کچه هم ټولنیز هم، چون موږ ته ټول باید وڅېړو.
په ټوله کې تاسو په کور کې نه په خیر تیر کو؟ خو
بالکل شکر،
خوشاله یم ان شاء الله چې تیر شوی وي. ډیره مننه. اما موږ تاسو دیو مخکې ښځې په توګه پیژنو، تبن که تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کلتور، ادب او په ټوله برخه کې کفاله وي، دا به ډیره ښه وي. خو تاسو داسې نه ښکاري چې اختر ته ځانګړی پروګرام درلود.
همداسې د زه خپله، چون نور کله روزانه مصروف یاست، سهار نه تر ماښامه پورې په کور نه یو. کله هم چې رخصتي موږ ته په لاس راځي، هغه هم د اختر کمه نه وي. او ځینې نجونې او خویندې دي چې هغو اختر ته ډېره خاصه تیاري لري، او هغه خلک چې مصروف دي د غونه لري دي، مثال لکه د نکروز لګول دي، د بنګړو اچول دي. زما خپله د بنګړو د نکرو سره مینه نشته ده، او بل څوک چې اغوندي بیا زه ته خوند وړم چې ولا ښه ښکاریږي، خو خپله پکې مې زړه تنګیږي دې وجنه. او چا چې کړي دي زه ورته خوشاله یم. د ما میشته د دوی لاسونو کې بنګړي اوسېږي په نکرو دي سره.
کور کې مو هغه د اختریز کوم رواجونه چې وي، هغه موږ پښتني ټولنه کې، افغاني ټولنه کې چېشته، هغه مراعات کړل، هغه مو ساتل.
بالکل، چون ټول په یو عادت نه دي. په یو کور کې هر څوک چې ژوند کوي عادتونه فرق کوي. ځینې خلک د سیدی چې هغوی ډېر په شوق لمانځي، ځکه زموږ خویندې ورینداران ښایسته ښایسته کالي ځانته اخیستلي وو، نکروزې وهلې وې، بنګړې اچولي وو، چکر ته لاړه. او زه نن دویمه ورځ ده چې یو پرون د کور ووتم، یو نن نه یم وتلی.
او همدې ته په کتو، ستاسو کار ته په کتو چې په کور کې کوئ یا خدمت وي، په تېرم د اختر په ورځو کې په خبه ده هره ورځ کې تقریبا، نو داسې باور موجود دی چې هره ښځه تقریبا مخکښه ده د دې فعالیت ته په کتو. خو ستاسو غوندې بیا سیاسي فعالیتونو ته چې راوځي، ټولنیزو فعالیتونو ته راوځي، د ټولنې لپاره کار کوي، نو طبعا مونږ ته ښایي هغه کسان ته چې په دې برخې کار کوي یادونه وکړي. نو په خیر راغلی خپرونې ته وړاندې به ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کوو. هیله ده چې اوریدونکو ته ښه پیغامونه ولري. نو اوریدونکو ته هم زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې وایم، وروسته له دې چې ستاسو له فعالیتونو سره آشنا شوي. لکه مخکې مو چې وویل، وروسته له دې چې ماریا توتاخیل له پوهنتون څخه فارغه شوه، بیا یې د ژورنالیزم په برخه کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې کار پیل کړ، وروسته د سیاست ډګر ته لاړه، بیرته بیا ټولنیزو فعالیتونو ته راوګرځېده. خو اوس د ښځو د سواد، د زده کړې او حرفې په برخه کې کار کوي، تر څو افغاني ټولنه کې کومې بېسواده ښځې چې دي او یا حرفه نه لري او دوی پیسو ته ضرورت لري، هغوی لپاره لږ تر لږه د کار زمینه برابره کړي او یا زده کړو ته لاسرسی ولري د اړتیا سره سم. نو په دې ټولو چارو کې درته بریالیتوب غواړم. اوریدونکو ته هم یادونه کول غواړم که تاسو راسره اړیکه نیسئ، نو 0999235540 او 0999235550 موږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. وړاندې په خبرونه کې تاسو ته هم راځو او تر ډیره به له تاسو دا پوښتو چې تاسو زموږ د دې ونې د ځانګړې میلمنې د فعالیتونو ته په کوم نظر ګورئ، او یا ستاسو په سیمه کې مخکښې ښځې یا مخکښ خلک شته چې تاسو د هغوی له کارونو او کړنو څخه یو نه یو ډول باندې ښې خاطرې ولرئ، نو دا به راته معرفي کوئ او سره به خبرې کوو. تو تخیل خو راشو که دې ته تاسو پوهنتون ولوستو او د ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوئ، دا رشته مو په خپله خوښه وه، کامیاب شوي وئ، د تعلیم برخې ته ستاسو لیوالتیا خپله وه، که نه دلته د کور له خوا هڅې دی؟
زما د ماشومتوب نه یوه هیله دا وه چې زه د یوه ښه ډاکټره واوسېږم، ځکه چې زه ډېره کوچنۍ وم، په شپږم صنف کې وم چې زه کله د کوره ووتم په خپل سر باندې لاړم. یو کورس و چې هلته یې د قابلګي درس ورکوه، ما نوملیکنه کړې وه. بیا استاد ما ته څه ونه ویل، خو کور ته یې زنګ ووهه، البته پېښور کې، چې دا مونږ خفه نه کړ، خو دا د دې سنده نه اجابه چې دا دلته درس وایي. یعنی زما هیله دا وه چې زه باید قابلګي ولولم، او بیا خو هسې هم زه پوهنتون شپږم وم، لیوالتیا مې درلودله، ما باید چې زه به فشار ګورم، زه به پچکارۍ نو مریضانو ته د دې دپاره چونې علاقه مې دا وه چې باید زه یو ډاکټر آینده کې جوړ شم، او ما باید آمادګي ورته یي. هغه د افغانستان د کانکور سیستم داسې ده چې باید امتحان ورکړي هر پوهنځي ته چې ته کامیابه شې، او هغه ته نه لیدل کېږي چې څوک په ساینس برخه کې ښه پوهه لري او څوک په ټولنیزو. البته نورو هېوادونو کې همداسې د انسان آی کیو ته په کتو باندې هغه یو پوهنځي ته ورکوي. ما چې امتحان ورکړ، زه ادبیات ته کامیابه شوم، او د خپل مکتب درېم نمره مو عمومي نه پوهېږم چې څه ستونزه. زه خفه ډېره شوم، مګم پلار مې وویل چې تا ټول عمر زده کړې په دري ژبه وکړلې، او دا څلور کاله تحصیل د پلار په زړه وکړم، هغه څنګه وایي ادبیات ولوله پښتو. چون په کور کې د مونږ مکس ټول دي، داسې دي چې څوک په دري غږېږي او څوک په پښتو، نو ما پلار وویل چې ته د پښتو باید ژوندی وساتې. دا ما د پلار په خوښه باندې وایي، او هیله مې دا وه چې کله فارغه شم او د دندې چښتنه سم، نو زه به یو بل پوهنتون یا یو بل پوهنځي ته ځمه، هلته به په خپله خوښه باندې زده کړې کوم. نو همهغه و چې بیا کله فارغه شم، دنده مې لاسته راوړه، ما بیا دوباره امتحان ورکړه، اوس د څلورم کال محصل یم د حقوق علوم سیاسي.
د
وخت په تېرېدو خوښې فرق کوي، او حالت ته په لیدلو د خلکو هغه ذهن هم تغییر کوي، چون اوس حالت داسې و چې باید ما په سیاست کې درس ویلی،
او ځکه هماغه برخه کې کار کوي. بیا څنګه اوس بریالي ځان بریالی احساسوي د حقوقو برخه کې زده کړې کوي؟ یو پوهنتون مخکې لوستی دی، دماغ مو هلته مصرف کړی دی؟ نه، دماغ نه زړیږي.
هغه خو تاسو به په دې باندې پوه اوسیږي، وایي علم دریاب ته که چېرته مونږه یو شی ته اخلو، هغه بیا د یو د څاڅکي معنی به ورکوي. او انسان چې وایي په هر سن کې وي، او علم کې په هغه کې هم شرم نشته. وایي د گوار فارسی کې وایي از گواره ته به مرګ، یعنی کېدلی شي خلک خپل زده کړې ته دوام
ورکړي،
نو کېدلی شي. چون ما پکې اوس ډېر زیات راحتي احساس کړې، پخوا مثال ډېر مسایل په چې ما په نشو څېړلی.
او خدای چې په لیوالتیا سره وایي ته بندسې دی، که چېرې ته مجبورېږي په زور یو کار کوي، نو بیا نه کېږي، بیا زړېږي. اما زموږ په ټولنه کې مونږ چې د خپرونه مخ ته وړو، تر ډېره داسې تصورات موجود دي چې نه، باید ځینې شیان تحمل شي، حتی زده کړې خلک یې کوي زور باندې، پلار او مور د کورنۍ په خوښه باندې. ستاسو غوندې د یوې محصلې یو پیغلې فرن طب نه خوښ، اما ویل کې نه ته به دا وایې، خو لږ تر لږه که داسې تصور موجود وي چې څوک په هره برخه کې وغواړي زده کړې وکړي، انده به ښه پیغام وي او دوی باید همداشان. بیا تاسو مکتب یادونه وکړه، ته به هغه په ښه طریقه مخته رسولې، او تاسو له درېیم نمره فارغه شوي وي. کابل کې مو مکتب ولوستو که نه په کډوالۍ کې؟
په کډوالۍ کې. البته زه چې د دې نه په هېواد کې چې حالت خراب و، هغه وخت کې زه ښوونځي کې نه وم. بیا چې مونږ پېښور ته لاړو، زما د لومړي صنف نه زده کړې همالته پیل شولې. تقریبا تر پنځم صنف پورې ما د پاکستان په ښوونځیو کې مکاتبو کې درس وویل، مدین ګرل سکول. بیا چې کله یو ورځ زما پلار وایي ته راشه بچو ما ته د افغانستان تاریخ ووایه، ما چې کله ورته شروع کړه، نو ما د لیاقت علي خان یو تاریخ وغوښت، چې لیاقت علي خان ډېر یو تکړه سړی و، د یو ظالم د خوا نه ووژل شو. د همدې خبر سره زما پلار په ما باندې ډېر زیاته غوسه وکړه، وایي هغه ظالم پېژني چې څوک و؟ ما یې نه. وایي هغه سید اکبر نومېده، هغه زمونږ د خوا وو. هغه د قتلی خان په دې ووژه چې هغه ډېره بده وینا وکړه او دا وویل چې هر سړی د افغانستان دښمن وي او د افغانستان په ضد ویناوې کوي زه هغه ژوندی نه پرېږدم.
تاته د خپلې خاورې سړی یعنې ظالم معرفي شوی او تا به همداسې ویل
چون موږ ماشومان او دا په روحیه باندې تاثیر لري. اوس هم زه کله کله د دې سره خلاف یم. ځینې خلک د پېښور په خلکو نیوکه کوي چون وای چې دا پښتانه داسې دي مونږ چې افغانانو هلته مونږ زده کړې کولې دا حالت په مونږ تمویلي ده آفرین د هغو ته چې د هغو سره هغوی وخت تېری. نو ما پلار زه په سبا باندې دغه ښوونځي نه وړم په یو افغاني ښوونځي کې شامله کړم. حضرت بی مریم لیسه وه چې ما د شپږم نه تر لسمه پورې هلته زده کړې وکړې. بیا چې زموږ وطن جوړ شو د نجونو په مخ د مکاتبو دروازې خلاصې شولې راغلم کابل ته او د سلطان راضي ښوونځی په چلستون کې هلته مې زده کړو ته ادامه ورکړه او یولسم دولسم مې دلته.
پلار دې ډېر زر غبرګون نه دی ښودلی ډېر جدي دی درته ښکاري.
چون زما پلار سیاسي خپله په سیاست کې هم ښکېلو او یو نظامي هم و. جدیت نظامي ته پاتې و ځکه چې هغه به ویل چې همیشه چې زوی او لور دې بېکاره کینی نو که کار نه وي ورته وایه چې پاسه دروازه بندوه او خلاصوه بېکار یمه پرېږده باید مصروف اوسېږي ځکه دا د هېواد راتلونکی ده او باید بې غمه او بې پروا لوی نشي.
تر دې دمه شکر ستاسو هغه د زده کړو دوره ښه پای ته رسېدلې. کله مو چې خدمت ته راودانګل د ټولنې لپاره څه وړاندې کړئ کار وکړي دو برخې ته ستاسو لیوالتیا تر اوسه پورې د خوښې مطابق تللې ده کارونه مخ
بالکل. زه خوشبخته په دې هم چې زه د یو داسې فامیل سره اړیکه لرم چې هلته په میرمنو باندې د دې پابندي نشته چې هغه د ووایي چې زه په دې برخه کې کار کوم هغې ته دې څوک وایي چې ته کار مه کوه. ډېر زیات راحته په دې موم چې زما نه مخکې هم زه البته داسې څوک به ونه اوسېږم چې زه وایم چې زه د خپل د کورنۍ لومړی نسل یم. زه تقریبا په درېیم نسل کې راځم چې زده کړې دي. د ما نه پخوا زما د پلار خویندې د مور خویندې هغو زده کړې درلودې او د هغې نه مخکې زما نیا خپله هم
مخکې نه درته زمینه مساعده وه پاکه شوې
وه. داسې څه ستونزه نه وه چې ما ته ووایي چې دا کار مه کوه. نو راحتي راته ډېره وه په کار کې. اوس چې کومې کړنې کوم یا کوم فعالیتونه کوم زه چې ډېر خوند وړم ځکه یو څوک چې یو شی خوښیږي او په هغې کې کار کوي ورته مزاحمت نه وي هغه په ډېر راحتۍ سره مخکې هم ځي او ډېر ښه یې ترسره کوي. نو تر ډېره حده پورې تر خپل وسه پورې راضي استم په دې دومره کمه امکاناتو باندې چې زه هغه څه کوم او بیا نتیجه ګورم یعنې احساس د خوشحالۍ کوم. خو بیا هم وایم چې زموږ هیواد په خصوصا د میرمنو برخو ته ډېر کار ته اړتیا لري او اوس هم په هغه اندازه کار نه ده شوی چې موږ وایو چې موږ راضي
یو. دلته یو مهم پیغام درلودو مخکې نه درته لار جوړه شوې وه تاسو قدم په کې خدای لاړې ځان اوس بریالی احساسوي او موفقیت ته رسېدلې. خو هغه جونې هغه میرمنې چې دا لار نه لري تر اوسه پورې څنګه باید ځان ته جوړه کړي لکه ته تاسو دا مزل کړی ده.
زه اکثر د داسې میرمنو سره مخامخ کېږم ځکه چې موږ د سواد موزي او پروژه مخکې وړو او اکثرا دا په داسې سیمو کې دي چې هلته میرمنې یعنی په مختلفو سنونو کې دي. هغه حتی د ښوونځي اول ټولګی هم په سترګو نه دلدلی. ډېر مشکل هم ده هغوی ته د دې قناعت ورکول یعنې ځکه زه ډېرې میرمنې ګورم ما ته وایي چې اوس په دې سپین سر ته ما نه انجینره جوړوې ته ما نه ډاکټره جوړوې. د هغو ته د دې قناعت ورکول چې ګوره دا تا دپاره ډېره ګټه لري داسې تا سره شوي دي چې ته ښار ته تللې په ځای ته چې دواخانې ته ننوځې د یو داسې ته ننوتلې چې هلته ټول د ښځو تګ اتامنه ده مثال سلماني شوي دي وایي و ما خپل ماشوم ډاکټر ته بوزه لاړم چې ګورم هلته سړي ناستو ویښتانه پې کمول ما ته وي چې ترورې دواخانه خواته ده دا دواخانه نه ده. وایم ښه که تا زده کړه درلوده هلته به په لوحه لیکلي وو چې دا درملتون ده. بیا یا مثال زنګ وهې چا ته ته په شمېره باندې پوهېږي نو هغو ته داسې رنګ رنګ مثالونه موږ راوړو او بالاخره هغه دې ته راضي کوو چې هغوی زده کړو ته مخه وکړي. مګم ډېر زیاته زه خفه کېږم کله چې زه ګورم د موږ خویندې هغه انرژي چې باید خویندو ته د خدمت په لاره کې مصرف کړي هغه په کور کې ډېر په عادي شیانو باندې مصرفوي. یعنې د خفګان ځای هم راته وي او د خوشحالۍ هم وي ځکه چې کله دوی صنف ته ځي درس وایي دا بیا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ
ګټه به هم دوی ته رسېږي او دا مثالونه او کار دا انرژي به هم ته ورسره مصرفوي چې بالاخره هغه پوه شي په دې ګټه باندې
ځکه چې مونږ په داسې یو کار باندې مصروف استو چې د دې تر څنګ چې کله هغوی سواد موسي زده کوي بیا هغوی ته مونږ دا هم د کار زمینه برابرو. مثال خیاطي مثال یو خیاط هغه وخت خیاط کېدلی سي چې هغه وکولی شي په دې باندې که چېرته کالي جوړوي یو اندازه واخیسته چې نه اندازه لیکنو ته هغه لري نو بیا مونږ د دې په مقابل کې هغو ته د کار زمینه داسې برابرو. مثال خیاطي کې مصرفوو هغوی پخوا بیا زده کړه کړي کورس یې اخیستلی بیا ډېر په اسانۍ کولی شي. اوس هم مونږ په هغه سیمو کې ډېر ښه خیاطانې لرو چې البته د مونږ سوادموز وي اوس ډېر مننه
کوي.
بالکل مثال هغه کمساس پروسس د میوي هغو ته د ترشي و اچار په برخه کې زده کړي کوو بیا هغو پوهېږي چې مثال دا یو کیلو څه رقم اندازه کېږي دوه کیلو انده یعنی که چېرته زده کړې نه وي بیا هغوی یو ښه تجارت پیشه هم نه شي
کېدلیکلیوالې ښځې یو ښه حساب لري شپږ شلې شپږ نیم شلې تاسو هغه غواړئ چې مسلک
د شپږ شلو نه یې راوباسو البته په سم کې بیا ښه ورته ښایو. او جالبه دا ده چې یو صنف کې د شپېته کلنه مېرمن وه هغه مونږ چون قانون داسې و چې د څلوېښتو نه باید پورته نه وي ما هغې ته چې مور زه تا نه نیسم ځکه ستا سن لوړ ده او ته نه شي کولی تا حوصله دې تنګېږي وایي نه ما حوصله نه تنګېږي. هغه چې کله مونږ په صنف کې وه او مونږ ورته دا درس ورکوو تاسو باور وکړئ چې اوس زه کله کله ورځم زه ورته یم خاله دودو چند میشه وایي دودو چهار میشه نو دا یو خپله یو لاسته راوړنه ده. او کله چې زه تا حالت کوم بیا وایم که انسان دنیا ته راځي او خالي لاس د دنیا نه ځي دا ډېره بیا بده ده دا د ما لپاره لاسته راوړنه
او دا طبعا ګټه مو یو چا ته رسېږي. په لرو پرتو سیمو یادونه مو کړه کومو ځایونو ته تللي داسې ځایونه چې هغه له خدماتو څخه ډېر لرې دي؟
زه فعلاً د کابل په ښار کې کار کوم البته کابل ولایت کې خو د کاري زمینه مې ولسوالۍ دي لکه بودخاک شو ارغندې شوله د سبز شو او دغسې د پغمان خوا شوله هلته مونږ په چون مرکز کې امکانات ډېر دي خواته دا امکانات نشته دې وجې نه ولایت ته مې سفر نه ده کړی بل په سیاسي برخه کې او کار برخه کې خپل ولایت ته سفر لرم مګم نور ولایت مې په دې برخه کې سفر نه ده کړی.
او په راتلونکي کې چون که چېرې تاسو خدمت کوئ داسې پلان لرئ چې لږ تر لږه د پیغام مو نور ولایتو نورې سیمو ته ورسیږي زمونږ راډیو له لارې خو رسیږي عملاً کار کوو.
زه په دې باور یم چې مونږ خویندې که هغه په زما ولایت پکتیا کې اوسېږي یا په نورستان کې اوسېږي ستونزه یوه ده نو که چېرته مونږ یو انسان ته ګټه رسو بیا نو دا مهمه نه ده چې زه دې په خپله سیمه کې وکوم او بل ولایت نه. که چېرته ما ته د کار زمینه برابره کېږي حتی په بدخشان کې او هغه خدمت اوسېږي صدقې جاریه اوسېږي نو دا به ما ته پاره ډېر د فخر ځای چې زه هلته خپلې دغه وکم.
ډېره مننه توتاخیل تر دې دمه زمونږ اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو سره ډېر زیات آشنا شوي دي اللهم ستاسو په ژوند باندې ګڼې خبرې پوښتنې پاتې دي. خو اوریدونکو ته مو چون شمېرې بیان کړې دي دوی ته هم باید ورشو نو بد دوی دی لومړنی اوریدونکی را سره پاړي کې کېدی زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې اوریدونکی را سره شته نو ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ.
بلې محترم زه درنه استاد سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته استاذو درنې مېلمنې ته سلامونه او د تېر شوي لوی نیکمرغه مبارک اختر مبارکي تاسو استاذ ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته
ډېر زیات مننه. تخصیص محترم ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ زمونږ همیشنۍ اوریدونکي او دا دوه اونۍ تقریبا اړیکه مو نه ده وصل شوي. زه هم دا هیله امید لرم چې اختر به مو په خیر تیر کړي وي عبادات مو قبول قرباني منظورې نو په خیر راغلی خپرونه را سره اورئ تعقیب کړې مده د ماریاتو تاخیل لیکړه نو خبر شوه
خبرونه مو تعقیب کړې ده واقعاً ډېرې ښه خبرې وکړې او باید موږ ته ښه افتخار ولرو چې داسې خوندې خپل په څنګ کې لرو. واقعاً موږ واقعاً دوی ته خدمت وکړو او د دوی حقوقو ته احترام وکړو نو هم به دوی هم به موږ یو کدای شي چې موږ خپله ځانځاني خوښوو او دوی خپله ځانځاني خوښوي دوی خو نه به دوی نه به موږ. خبره دا ده چې تر نظر به تېرېږم زموږ په وطن کې خو اکثر انشاءالله خپل پرواجات او اناناتو هغه دود چې موږ درلودې هغه تېر شو ولا ما خو تقریرونه وکړه د سولې او صفا په باره کې خبرې وکړې او د وینو تویدو څخه یې کرکه درلودې او ټولو دا دعاوې کولې یتیم پرورۍ په باره کې خلکو ته معلومات ورکول خو د دې نظر به تېرېږم چې موږ په خیر کې پرتاسي پر موږ باندې خانوم د میرمن په تاخیر سیم پوښتنه داده چې دی خو په ډېرو ارسو کې یعنی په جورنالیزم کې هم زده کړونه
سیاسي برخه کې او سواد برخه کې د ټولو کې کار کړی دی.
ولې بلې و په ادبي برخه کې هم زکر کړي سواد برخه کې هم زکر کړي بیا سیاست ډګر ته ولاړه او بیرته اوس یې خواته د بل مسلک ته بیرته راوګرځېدل. د دې سیم پوښتنه داده په دې ټولو مسلک مسلک ډېر خاص شو یوه خبره او جورنالیزم چې یوه مظلومه طبقه ده په اوسني عصر کې و جورنالیزم ته یعنې و جورنالیست ته څونه ارزښت د سونه احترام ورکول کیږي، وګر چې دا یو مظلومه طبقه ده او قابل د احترام هم دي.
کاری کړی دی لږ به درته ووایي، ډېر خو ډېر زمونږ په کارونو.
دریمه پوښتنه مې دا ده، دې ده د خپل ساده زندگی خبره وکړه. موږ به پخوا خپل په چې نشرنګ د شنو بنګلو ستنه اغستن مروندونه او پرژړ ګودر مات شوی شین منګی کله نا کله دا موږ به کله کله ویل. نو اوس په ځوانانو څه ښکاري؟ د دې سیم پوښتنه دا ده، دی ول چې ما نو کړی نه چې ولې په لاسو کې سیم بنګی
بالکل لازادی راډیو خاوري دا ونی مو مدني سیاسي فعال او ټولنیز فعال ماریا تو تخیل ملمنه ده. نو هله ده چې په تصویر دلی وی اور سر نظر شریک. وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه، سلامونه تاسو ولمنه ته. ډاکټر منصور مجابی هم له کابل څخه مړی کني ولدم. اوریا
مهرباني، اورو مهرباني.
نو زه بس داسې یو نظر لرم، یو پښتنه کوچنی لرم. ګوره، یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږ چې چلانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږ چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو. یعنی موږ نه خارجیانو نه یا د نورو انسانان نه په اناتومیک لحاظ کمی نه بیولوژیک لحاظ کمی. د نظر مې په دې ورکلو چې دوی پنځه ویلي دي، نو دا ډېر لوړ ظرفیت لري. باید موږ خپله انګېزه له لاسه ورنه کړو. او څنګه وکړو؟ د اویا کاله ژوند چې کوو، په یو دوه کالو کې سړی باسواده نو خپل د باسواده هڅې پرې نږدو، انګېزه له لاسه ورنه کړو. نو پوښتنه مې دا ده چې دا خو میرمنو یا د خلکو د باسواده کېدلو په حق لباندې کار کوي، او که د کسب ور یادولو په حق لباندې دی کار کوي. یعنی هغې ته تعلیم او تربیه نور دا شانه
وکړه. ډېره مننه ستاسو د پوښتنې په ځوابي دواړو برخې مخکې وویل چې کار کوم. بل اوریدونکی هم راسره دی په اړیکه کې. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړی مشي. بلې، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه تا ته درنه میلمانی ته.
مهرباني، مننه. ځان دې معرفي کړه.
ګلنبی ممتاز هم ده، کوم وردګ ولایت
څخه. او ګلنبی له میدان وردګونه ډیر زیات په خیر راغلی. زمونږ د نن ورځې د مخکښ کزې د فعالیتونو په اړه آشنا شوې، څه بویل غواړي؟
مننه تاسو له درنه میلمانی څخه. یو پښتنه لرم، هغه دا چې د دوه هم خنده ایل ولی دا شخصي ده که دولتي.
ښه، دا به درته ووایي. مننه. بل اوریدونکی را سره دی په اړیکه کې. خبرونه ته بخیر راغلی. بله، خا د اوریدونکو اړیکه اشلې دلې د زمنګ تخنیکی همکار وای چې اوریدونکو ته یو ځل بیا شمیرې وایم. کچېر اړیکه را سره نیسه 0992235540 او 0923252555 زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ولې که غږی دا شمیرې بوختې وي یا موږ درته ځواب نه وایو، نو تاسو موږ ته غږ هم پریښې شي. زمنګ د غږ ستون کې ماشين شمیره ده 0893001 خو دې شمیرې ته که غږ پرې دی، نو تر ډېره په افغاني ټولنه کې د میرمنو د ونډو په اړه راته ووایي چې دوی فعالیت ته تاسو په کوم نظر ګورئ، نه د یو مشخص موضوع په اړه باندې، یا په دې اړه باندې چې ستاسو په سیمه کې څوک مخکښ شته که نه. بل اوریدونکی را سره شته، نوبت به ورکړو. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو لطفا موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. راډیو مو بنده کې زه خیم. ډیره مننه. او زموږ د دې ونې میلمنه هم ښه ده تاسو سره خبرې وکړي، فعالیتون سره آشنا شوي. تاسو تبصره
او میلمنه
ډیره زیاته مننه. ورو تاسو ته د مبارک وي، په دې هیله چې په خیر تیر شوی وي. خیر اوسه. بلې،
ډېره مننه. خیر اوسې. زما د میلمنې څه دا خواهش دی چې معنا دا په کوم ازاکه کې په کوم ولایت کې معنا د ښځو دپاره څونه کار کړی دی؟ معنا د
او څومره کار کړی دی دا به درته وایي ته بن چې په دومره ارسو کې کار کوي او هغه عمر ته په کتو یې ډېر زیاتو برخو کې کار کړی دی وروسته به پوښتنه ورنه کوو چې دا د موافقت رازونه په څه کې دي بل اردن کې ته ورزو خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړی مشي وعلیکم السلام ورور ډېر په خیر راغلی ستړی مشي
مننه ژوندای اوسه نو تر شو وختونه مبارک شه درنه ملمنه تم سلامونه فضل هادی ورداګ ما به چا کوله سوالینه
مننه تاسو نوم روز
اختر
دې تاسو مبارک خوشاله پدیم چې موږ د تاسو د رادیو ډور اوریدونکو په میدان ورداګو کې دي
او نار دې کې شته
بالکل د تاسو زنګونه او غزینه راغله زه ډیره زیات خوشاله مزه کوي خاصه مينم د خواته هم لرم چون ټول خلګي او بل د ما یلم دا چې موږ خویندې باید اړ کې ونی سي چون خبرونه د غوی دا او کېدل شي چې غوی هم ځنه مشکلات ولري او یا ځنه هدفونه ولري چې غوی غواړي څنګه عملي کی نو کاغه پختنی باید موږ
او موږ ټول ته پیاو نظر ګورو ټول ډېر په خیر راغلی ویش میره ورته بیان وړي کې نیول شي ځکه خبرونه ستاسو د موږ کده مخفف زو پاړه باندې خکې ګونه ته بن دی اړي کې باید ونی سي او نی سي مننه ورڅخه کوخه ورده ګونه دی اړي کې نیول څه به ویل غواړي
محترم ز نو واقعا دا یو افتخار دی د موږ پښتانه خور چې کوم خدمت کړه یو په دلوره کې خدمت کو واقعا دا یو یو
اما زما یو پښتنه دا وړاندې لیدې چې ستاسو نظر یا پښتنه واخلو وی ویل چې په کابل کې فعالیت کوم دا د پکتیا د تو تاخلو دا نو فکر نه کوي چې باید خپل ولایت تم دا ډول مخکې میرمنې لاړ شي هلته هم فعالیت وکړي کنه دا کافي ده چې کابل کې فعالیت کوي او ځینو هیوادوالو ته خدمت رسیږي
زه به دومره ووایم چې دا کولای شي شپارې سوی ته ولاړه شي د صرف نو عام سیمو ته چې دې ته خطر وي ځکه هغو سیمو ته باید دا ولاړه نه شي ځکه چې هلته دې ته یو مشکل پېښېږي یا په کوم مشکل کې دودرګېږي نو هغه کومې سیمې چې امن دي یا پکې برقراره دی پوره امن سیمو کې دا خدمت وکړو خدای دې نور هم ورته دې ته هغه ورکړو جرات ورکړو چې بدغه لوره کې هغه وکړو دا خدمت وکړو نو خدای دې ټولو پارکو جرات او دغه افتخار دی موږ چې دا سه یو څوک موږ په لیرو په جامعه کې او دا سه یو خدمت چې وکړه دا لري د ویو خبره ده زادرو
تاسو وستایل کارونه چې پختنه باورڅخه کې پختنه نور نه لري
زادرون څه به موږ پختنه ما چې د دغه د مخ کې د تبوبات اشاره وکړه ول د مخ کې تبوبات برخه کې ول د کور ورنکو دا د مو پختنه ده د درنه ملمن نه چې ول د دغه یارونی ول تبوبات په برخه کې قدیم چې وي چې زړه شوکی دي دوم چې موینکه ما یو چا پښور وګورم یو چا ته پچکوري ورکړ په دې ځکه هغه اشاره دوه تا وبیا یواله په دې هغه کور کې هغه کړي هڅه کړی دی
ته لکه بدرته وای کته مو ویل چې هغه ته کامیاب نشوم بیا د پلار خو خمه دا او چا د بیا ته هم د خو کار وکړو او اوس په دې ټول نیوز او په دې برخو کې کار کوي ډیر من نستا سوړی کنه بل اردن کې تبه ور شو ممکن دم غړي ورسته اردن کې وي خو ورسته بیا چې مونږ دلته لک خبري ولرل او د دوه اردن کو پختنه جواب شي بیا درته راځو
مو نو احترامات نه قبول کا مجروح د پکتیا ولایت د شتکرم ولسوالۍ څخه مې زحمت در کړای دا
مجروح له پکتیا نه ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ اوردون کې پاره سیمه کې شته نه یوازې او اوس ستاسو خپل ولایت اوردون کې را سره پاړي کې کړی مجروح نو په خیر راغلی مجروح سه
خیر دی محترم الله هر څه نمخ کې د لوی اختر تبریکی آیم تا ته ګرانه او ګرانه خور ته آیم د اختر تبریکی
ډیر مننه تاسو ته مبارک خیر رسې
زما دا هله دل دی خور نه چې ته خو په کابل کې زندگی کوي په کابل کې ان ته خدمت کوي موږ غواړو چې تر له ولایت او د خپل ولسوالۍ د میرمنو احوال ته هم واخلې له ځان سره
کوي به دا کار ژمنه کوي ورسره
بالکل بستر کوي
شرایط لري کنه
ولنه ما اول چې زه یعنی خپل ولایت تنظیم تر ګرځې پورې لاړم
د ژوند د بیل شرطونو د کاتو شرایط وړ چې زما مساعد شي
دا ما پلان ده دا ما برنامه ده چې زه بزم او دا مې د مجرور سره مشمنه ده د سینې چې بیا زه درسم او ته نه زکه چې د ما په ډیره لیوالتیا دی چې تا وګورم زکه تا د پښتنم کړی دا هیله دې
کړی دا ستاسو خدمت چلته کې د خپل وګورې
دا به یو دا به یو
ته به تاسو سترګې په لارې یو خو مې وتاه تاسو او زه ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم خو چې تا غاږ و اورید او هله مې کوله چې روح مې شش مې راخوې هغه روح شولم
روح شولم
ولنه چې تراشه د خپل ولایت نه د خپل ولسوالۍ نه حمل دنه وکړه
میرمنه موږ د هر سیمه مخکې کې فعال میرمنه درته پیژنو د خبرونه هر دا ورځ درته دا وخت ز یوسف زدران چمتو کوم نو هله د چې تاسو را سره وې ساس رنگا رنگ خسته پیغامونه زموږ خبرونه ته الله کوله وربخي نو ډیره مننه مجرو سه به تاسو
نه لګین دا راځي غواړو
کامیابی د څو ردونکو پیغامونه او تاسو کارونه خو ډیر وستایل ماشاءالله نو په تاسو خو بیان کړو کومه خو بیان کړو چې دی وستایل کله سیل وردی
تاسو ټول د سیل وردی ما د پاره ویار دا د چې لکه څنګه چې د افغانستان انزور باندې انعکاس کیږي د هیواد نه باندې اس یو شینه ده
دلته ډیر زیات احترام
موږ ته تاسو تاسو د رادیو اوریدونکو نام خدای ډیر دی هر ولایت کې دی او خویندې به ماوري او زپدی یعنی دا یو ثبوت ده چې د مونږ رونه د مونږ د ذکر مخنه نیسی او غو د غو د تعریف چې ماته کی یعنی هغه هر یو خورته کی یعنی د مونږ رونه د ته ماده دي چې د غو په څنګه د غو خويندې هم خپل فعالیت ولري یعنی دا یو د ساسو د برنامه د دی گواہی ورکي
او موږ خبرونه چا روخ چلو یعنی د سې تفسیری راځي چې هغه ډیر درناوي وړوي تاسو ته تاسو کار ته در اونې کې چې مونږ نه منل
راغی دا د مونږ د پښتني یا افغاني هند کورنۍ او هغه تربیه معلومی چې د مونږ میندو او پلرونو خپل اولادونه د سینې دی روزلی چې د بل په توهین لوي شي یعنی تلې غوښتلې چې د نورو عزت کې زه غواړم هغه پښتنو ته جواب ورکم په سر کې توخیر او پښتنه وکړه چې ژورنالیزم یعنی څومره اهمیت لري یا یو غریبه طبقه ده یا چې
مظلومه
زه توخیر ورته وایم چې باور وکړئ د ژورنالیزم برخه مظلومه نه ده که د سیاستمدارونو پښتنو کې کده چا نه ډارې د ژورنالیست نه باول ډارې ځکه چې ژورنالیزم هغه چې واقعیتونه ټولنې ته ښیي او بیا د میرمنو په برخه کې توخی صاحب هم همدا وه چې د میرمنو په برخه کې باور وکړئ ډېرې داسې ستونزې دي چې هغه کیدلی سي یو خورې ووایي که نه د نارینهو په برخه کې ولې یو نارینه ژورنالیست شاید دومره ځان راحت احساس نه کړي یا یوه خور شاید ځان ته دا اجازه ورنه کړي چې یو نارینه ته د خپل مشکل ووایي تاسو په تلویزیونونو د لارې لیدلي اکثرا خویندې مخونه پټوي او ډېر په سختو خپل هغه مسج یا هغه ظلم چې د هغې پاک کې شوی هغه ټولنې ته وړاندې کړي که چېرې ژورنالیست یو خور اوسیږي تاسو باور کوي هغه چې خبرو ته مونږ رسیدلی سو چې هغه اصلي نقطه اوسیږي ډېر ضرورت ده حل لارم پیدا شي نو خویندې کولی سي چې ډېر په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او هغه ستونزې مشکلات چې پټې دي هغه کېدلی سي خویندې ښه نور اته د نارینه په مقابل کې ښه څرګندي
مې ویل چې په ټولو ډګرونو ګرځي څه خوند کوم یو خوند
باور کوي چې په هر برخه خپل ځان ته یو خوند لري په ټولنه کې چې اوسیږي بیا دا نه ده مطرح چې ته معلم یې ته ډاکټر یې ته ژورنالیست یې
چاته د خدمت ورسېدو هغه ستاسو څخه الکتر لګه ګټه واخسته دا بیا بیل خوند
بیل ځکه د ژورنالیزم په برخه کې ما دا لذت ورته زه هر چا سره آشنا کیدم هر سړی مې د نږدې نه پیژند هر خور مې د نږدې نه پیژندله او بل د ټولنیزه برخه دا و چې زه د خپل ټولنې مشکلاتو نه خبرې دم سیاسي برخه ماته دا لذت راکو چې څه څنګه کولای شم چې خپل دغه پیام یا د خپل غوښتنه ټولنې ته ورسوم یا څنګه زر تغییر راوستای شم یعنی کومه برخه ده چې موږ پکې نیمګړی یو سیزی بشپړ کړم یعنی هر برخه هغه درلودل خپل خواندې درو بل ماته چې ولې ساده ژوند زه توخی سپ توایم چې شاید زه په خویندو کې یو څو خویندو نه زه به مغه وسیګم چې ماشوم ته مې ډیر په مشکل کې تیر شوی دا او زه په پیښور کې لوی شوم مالته پیښور کې مشکلات ډیر زیات او د ما پلار ډیر یو غټ سړی په خپل وخت تیر شو ما د خپل پلار هغه حالت چالته په ستونزې کې نو مشولې ده لید ما دغه هیلي هغه وخت نه مړې شوې او ما نه غوښتل چې زه مثال ما یعنی دا یو غب ووسی ریکارد ووسی چې ما نه کړزې څو وخت نه دی
لګول
او اوس چې خپل ټولونو ستونزې ته ګورم د رولو ستونزې ته ګورم د خویندو د ماشومانو ما نور هم د دین لري کې یعنی نه پیغام چې دا تنه د ماول مریدي ساده ژوند خوند راکي ساده ژوند اوس د هر څنډه ډیر زیات خوند راکي یو زه خوندم پیوړم او په ساده ژوند کې زه خلکو منځ کې ځان راحت احساس کوم تاسو باور کوي زه کله هم چې خپل په وظیفه کې اوسېګم نو ډیر زه ساده وظیفه کې البته د خچون د خلکو سره پاړی کې کچیرته د مال لباس داسې اوسېږي چې د خلکو سره فرق ولري شاید خلک د مانه لريواله یو کې زه د غو پرنګ اکثرا ځان جوړوم چې موږ ټولنه ډیره فقیر ټولنه ده عجز ټولنه ده مو مجبوری د غو پرنګ ځان جوړ کو ترسو مونږ غوی مونږ خپل احساس کې پردی مو احساس نه کی او که څه چیرته په داسې یو حالت کې اوسېږم چې هغوی ما وګوري شاید هغوی ما ته د خپل زړه حالونه مونه وایي اکثرا د خلکو د زړه د حال که غواړي پوه شي نو د خلکو په رنګ باید اوسېږي او بل ورور وویل چې مونږ هدف د کسب زده کول ول خوندو ته که د تعلیم رسول تا تعلیم مهمه برخه ده چون د مونږ اسلام خپل یعنی یو اصل ده د چوي چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. خدای دې وکړي تر چینه مو وسی کې باید ولاړ شي زده کې. یعنی اول هدف مو ده چې مونږ خويندې رونو باید سترګې خلاص شي خو وبد فرق وکړي. دویمه برخه بیا دا مهمه ده چې یو خور باید په خپو ودرېږي نور تر څه وخت پر خپل میړه ته باید لاس ونیسي چې ماته دوا پیسې راکړه یا ماته د جامو پیسې راکړه. خور باید یو خیاطه وسیږي، خور باید یو تجارت پیشه وسیږي، خور باید یو معلم وسیږي، خپل پیسې ولري. نه تنه چې خپل مشکلات دي، خپل د خاون مشکلات تل کې تاسو بل دي. مونږ کورنۍ تاوتریخوالی په چی منسره ځي؟ په دې منسره ځي چې کله یو ورور د کور باندې وزي او ستړی ستومانه بیکا کور ته لاشي او مېرمنې ورته وایي چې نن تا پیسې نه وي، پرېښو نه هغه خو د باندې نه هم ستړی راغلی او دا خبره هم پرې بده ولګېږي، جنګ جوړ شي.
بل مجرور صاحب وویل نو هغه تاسو ورته ژمنه وکړه چې راځم به خپل سیمه کې به فعالیت کوم.
مجرور ور سره ما ژمنه ده، ما دا پروګرام چې زه به سید کرم ولسوالۍ ته ځم او ماته د پکتیا هر ولسوالۍ خپل کور ده، ځکه زه په هر ولسوالۍ کې خپل خپلوان لرم. مونږ یو داسې کورنۍ یو چې د پکتیا په سطحه ملي کورنۍ. مونږ په کورنۍ کې منګل شته، زدران شته، ما هم خپل مور مې زدرانه ده، ورېندار مې ځاځی ده او نیا مې احمدزی ده، بله نیا مې منګله ده. ماته دا ټوله پکتیا خپل کور ښکارېږي او باور وکړئ په نوم یې ویاړم چې زه پکتیاوالی یم. کله چې د پکتیا نوم اورم نو ډېر احساس د خوشحالۍ کوم. او حال دا چې ماته ټول پښتانه ډېر ګران دي.
د اردن کتمن پښتنې واخیستل، ځوابونه یې واخیستل او ډېره مننه چې تاسو ورته تشریحات ورکړل پیغامونو سره. خو داسې نه وي چې اردن کې دا فکر وکړي چې تاسو دومره فعالیتونه کړي دي، دوه پوهنتونونه وایي، اصلا خپل ژوند مو څنګه دی د کور دننه؟
ژوند داسې ده چې د کور خلک ډېر رانه په دې دي چې ماریا چې کله کوره لاړه شي او بېرته راشي، د مونږ ورته سترګې چې ماریا به ډېرې ښې قصې راوړي، د مونږ به ساعت تېر شي. او ماریا
مور کور کې که
د ما خپل شخصي ژوند دا ده چې زه خپل مور سره اوسېږم. مونږه څلور وروڼه درې خویندې استو او وروڼه مې ودونه کړي دي او خور مې هم واده کړی چې هغه په هېواد کې نه ده، د هېواد نه بهر ده.
خو تاسو نه په کوم عمر کې د موافقتونو ته رسیدلی؟ ځکه ما دا یادونه وکړه نه چې اردن کې
د مونږ د کورنۍ حالت، زه چې په خپل په سیاسي کورنۍ کې زیږیدلم، د ما خپل د پلار نیکمه حتی سپاسالار جنرال تیر شوی و، خپل نیکمه وکیل و د شورای ولایتي، پلار مې یو جنرال و. نو زه په داسې کورنۍ کې چې د ماشومتوب نه په ما باندې دې تاثیر زیات و، البته په نورو کې داسې نور کسان هم چې هغه دې برخه کې علاقه نه درلوده، د ما علاقه زیاته وه. تاسو باور وکړئ چې زه د اووم صنف مکتب نه ما به بی بی سي راډیو اوریدله، البته ستاسو د راډیو وایم، خو بیا هم
هغه وخت شاید مونږ نه
هغه وخت پېښور تلویزیونونه ول، هغه به مې تعقیبول، د افغانستان پاکړه خبرونه به مې تعقیبول، ما بل د به څه حالت کېږي د طالبانو نظام او بیا وروسته. یعنې دا یو حالت
چې ټولنې سره د ډېر له وخته لیوالتیا لرله چې ته باید خبره وایي
او دا په پوهه پورې اړه لري. البته د هر چا استعداد بیل ده، کېدلی سي چې په دې برخه کې به د ما استعداد چې زه ډېر زر واخلم.
نو کور کې درڅخه څه تمه لري؟ هلته هم کار کوي، د مور پلار د ورونو خدمت لپاره هم د وخت وقف کړی دی.
بالکل، زه هفته هغه خبر به وکړم چې هفته خو ورځې ده، زه په ورځو کې دوه ورځې په کور یم او نور بیا وظیفه ده، او په دوه ورځو کې کالی مینځم، دی کوم، کور صفائی کوم. او بالکل کله کله مې مور ته وایم چې ته ډېره ظالمه یې، داسې نه وایي چې د ماریا دوه ورځې په کور کې ده، دا باید آرام وکړي. ما مور راته وایي د باندې به سیاست مداره یې، په کور کې د ما لورې جارو هم کوي، کار هم کوي. ما مور یو ډېر
کور کې داسې څوک وي چې هغه باندې ټول کور راټول وي، مینه ورسره لري او هغه چې نو لکه هر څه. هغه ستاسو کور کې څوک دي؟
زه تاسو مخکې مو ویل زموږ د پلار په اړه وایم، د ما پلار اوس حیات نه دی او د ما پلار وفات ده. یوازنی کس چې زما دپاره یو الګو وه، ځینې خلک ځان ته الګو ټاکي، د ما الګو د ما پلار و. د ما پلار داسې یو څوک و چې یعنی د خپلو زامنو او د ما ترمنځ فرق نه و کړی، تر خپلو زامنو یې په ما ډېر حساب
کړی. ولې اوس ستاسو په کار کور کې، البته په ځوانانو کې نه، ستاسو په خویندې کې او تاسو کې، د څوک شته چې کور ته رنګینې وربخي خوشحاله یې؟ کنه
هر انسان خپل ځای لري، او د هر یو چې په کور کې نه وي باور کوي د ما زړه تنګي. خو ډېره زیاته مینه چې لرم، بې حده مینه چې لرم د خپل کشري ورور سره.
او تاسو هم دا مینه کور درکوي ټول؟
بالکل. او هغه هم داسې ده چې بالکل زه ورته وایم چې د مور غوندې یم هم کمه نه ده، ځکه مور ته د پیسو نه وایي، ما ته د پیسو نه وایي.
او د هغوی د ژوند لپاره هم تاسو کار کوئ، تا بن زده کړې او تقسیم اوقات جوړول او ته کورنۍ وظیفې سره کار کول، هغوی سره کار کوي په کور کې؟
ولې نه، کشری ورور مې ده، هغه هم دا خپل ورزشکار هم ده. زه اکثرا د دې زمینه مور ته برابروم چې هغه خپل هیلو ته ورسېږم، داسې خویندو سره هم، داسې وروڼو سره. که چېرته په یو کار کې مصروف وي، زه غواړم زه مو سره مصروف اوسېږم، ځکه چې هغه کار بیا هغه نور هم تشویقیږي هغه کار ته. نو هر یو سره بیل بیل خپل همکاري
او لا انرژي درته خوړو مونږ هغه چې مونږ مخکې خزه به معرفي کړې نو امید چې په خپل کور کې په ټولنه کې په هر ځای کې هم داسې مخکې اوسېږي. خو وړاندې به ستا پلان څه وي د دې ټولو فعالیتونو سره سیاست ډګر کې ټولنیزو برخو کې مخصوص سواد او زده کړو برخه کې دلته که سیاست ته داخلېږي نو تبن بل سټېپ ځای چې ولایتي شورا ته کمې وي کنه حکومتداري ته ځي کنه ولسي جرګې ته ځي بس په زړه کې څه پلان څه فکر لري؟
کله چې هم زه سیاسي ډګر کې نه عملا ما کار پیل کړ د ما لومړنی کار البته د کابل د یو جرګه و د په تاریخ کې لومړی ځل اوسېږي چې یو مېرمنه د یو جرګه مخته وي. زه د هغې جرګې رئیس وم په کال 2012 کې وه. هغه جرګه تقریبا 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. نو څومره چې په سیاست کې داخليږي هغومره ته پوهېږي چې کومه لاره غوره ده چې ته د هغې لارې کولی شي خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړي. اوس مې لویا هیله او هدف هم دا ده چې زه څنګه کولی شم د خپلو د ولایت د میرمنو د خلکو استازیتوب وکړم په راتلونکي کې
او د دغه هدف لپاره کار
کارم کوم. بلکې
زمينه به تاسو سايته وي او اردن کې ته هم مرزو مزکه چې منتظر پاتې شوی دی باوجود سره لدی چې زمونږ د خبرونه وخت کم دی. خو من تخنیکی همکار اشاره کوي چې دا اردن کې منتظر دي نو لګ وخت درته درکو ستړي مشي خبرونه ډېر زیات خیر راغله. بله استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفاً که خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. بخیر راغلی. زنده معرفي کړه کوم ځنه دړ کې نیولې؟
افضل يم د پښتانه جنغل او لستوره
وکړم. افضل ورور له پښتانه ډیر زیات بخیر راغلی. مهرباني
خورجان نه داتې شنه دا کنه چې پښتانه خو ډیر په سپې پر پاتې دا نو مطلب ته په پښتانهوالو ته څه خدمت وکړي
خپل بلې ماریاتو تاخیل به څه خدمت وکړي هغه خو ویل چې په دې برخو کې کار کوي.
بلې چې جرګې ته نه ودرې کې انتخاباته تا کنه
تاسو ملاتړ جو تاسو ستاسو ملاتړ به ورسره وي.
ولینا
زه خپل البته زه غواړم خپل پښتنه ته وکم ګوره رور ته خو ما هڅوي ولسی جرګې ته داسې نه شي چې بیا مې تر څنګ ونه درېږي او راته کار ونه کوي.
نه خو تاسو ډېر اردن کو وستایل
مننه ژوند
مننه
بالکل. بل اردن کې هم را سره دی چې د کوم ځای را سره اړیکه نیولې او څه ویل غواړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشيخه. د اردن کې اړیکه پورستي او شبو کې وشلېدله اما په راتلونکو کې را سره اوسي غږوم راته خشه یو اوردون کې لرو زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي ورسته اوردون کې د خبرونو ته بخیر راغلی ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
جوړې په خیر.
ډیره زیاته مننه. نزاند را تعارفی کا ډیره زیاته مننه. له بادغیس نه مراسره اړیکه نیولې د خبرونه را سره اوري د مخکې خزي خبرونه نظر مو اورو
او دا خور چې ویل چې طلب د علم فرض ده خو د اسلام په چوکاټ کې فرض تر هغه وخت پورې چې دا دیني زده کړې ده چې نه چې دا د وزارت پر اساس مشروط ورسېږي.
او ډیر مننه باید غیس نه داړي کني ول نظر مخبور کو په دې موضوعاتو باندې موږ مخکې هم خبرې کړې او دلته هم مثال درته وړاندې شو چې کدا خپل د چا سره کار کوي تاسو ورته ول خپل بیا ځواب ورکول شي خو د خبرونه وخت کم دی نور اوردون کوم نشو اخیستلې ولې پراتون خبرونه کرا سره اوسې ماریا اورستي پیغامونه له تاسو ورو دغه دوه اوردون کوته.
بالکل زه خپل لومړی رور مې چې د پکتیا نه زنګ وهله ورته وایم چې بالکل طبعا زه په یو پکتیاوالو کور کې زیږیدلې مو د پکتیاوالو ستونزې راته ډېرې زیاتې معلومې دي نسبت نورو ته. کوشش به مې دی چې هغه څه غواړی زه هغې ته رسېږي کوم. د بل ور خبره دا وه چې یعنی په اسلامي بالکل د ما په فکر نننۍ ساينس چې دا هم دام د اسلام اخیستل شوی
په دې برخه کې کار کړی بیا بغږی کو ولې ماریا زمونږ د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي خو تاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه زمونږ خبرونه
او د ما ارمان دا چې ما د ټول پښتون ته ځواب ورکړم خو وخت کم د زم تاسو مشکل
شو. بالکل ټول ته وړاندې هم ډیر جالب موضوع لرو. میرمنې بچګونی لري ځینې بدقدمی باندې خبرې کې چې دا کار کده سی وشي دوه خبرونه منځ کې واده وشي هغه داسې د جارو وشي هغه داسې دوه باندې زمونږ همکار نیازی غږیدلې ده له میرمنو سره له خلکو سره چا څنګه رواج د کومو پیدا شوې ده نو د خبرونه به عمر سره وورو او تاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه. او دونکو ته یادونه کول غواړم که تاسو د میرمنو د ونډې پاړه باندې څه نظر پیغام لرئ نو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ زمونږ د غږ ثبتونکو ماشین شمیره ده دغه شمیره ته حتما راته اپریک دی. نو د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و او د خبرونه د دې ونې خبرونه ملمنه ماریا تو تاخیل و ډیر مننه چې را سره مو اوریدله تاسو ټول په پاک خدای سپارم وړاندې مو دینی من نړۍ خبرونه اوریدو ترابولم او مونږ او ماریا هم در سره اورو د خدای په امان.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي. د دې ونې خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ.
دما 25 کاله کېږي دما شوهر شهید شوی ده. اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کې، دغه کور ته راغله، دما زوی دې شهید سو. دا خبره د خواښې مې کوي، د اندران مې کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي. وایي دما ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه ته زارم، زه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم. د مام د زلنه وکد ما یوانان به خوار سی په خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر. او د خبره کړه ته کی، زه ته زارم، چیرته به زلار سم، د ناو څنګه ته نه درېګم. وای د هغه د کونډه کزه لره کی د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي، د خو کونډه ده، زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی و. نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یانده کونډه شوه. بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو په ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجراته دغه دې وشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو اوخ بات شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین نشي ویناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي، هغه په ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دا زیاتوي، کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخکې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت ته رسېدلي چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه، د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکي راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچ چا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وسې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو پس دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو، نو دوی وویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سه، دا بدشګومه وه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته شوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره دا هلک چکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي، نو دوی ورته چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته شو، بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یې او بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو، همسایګانو، کلیوالو او ټولو سره قطع. اوس نه چا سره چې څوک راسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي، نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي، نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې، باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات مېریږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د اروپاونې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګوم په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وخی چې یو کونډې ښځې سورې په یوه نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوې ده. هیڅ راز ثبوت هم دغه خلک د خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټ او بې بنیاد افکار او هغه دي باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي، له اروایي اړخه ډېره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بده ګڼل کیږي، د دې په راتګ یا د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بدشګومۍ ټاپه خوري، دوی د بدشګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی له اروایي اړخه ډېر ځپل کیږي، ډېر منزوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدود کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او ټولته نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و در طول شهن در چه الله در جانب ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد الله تعالی در خبول بندگان و مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو زړه ونه ځوروو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځوروو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي، په کابل کې 1400، هرات کې 1300، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.